የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما سدلا غزن فر سلامونه ومني دا سادی رادیو پروان خبرونه کی ل تکړه شاعری لینا فدا سره د مجیب رحمان انگار مرکاوري
د چنار ترڅنګ می مات بنګړي لیدلی په ګودر کې د ژوند بیا نخې پیدا شوې
ځوان لیکوال اغا ملک سهار خپل څو تنزی خبرونه راتلولي
د غزنی ولایت تو د ګلان په لسوالی کې امریکانو په چاپه کې درې میګه او څلور وزینی وړي دی دی وای دلال کید سره تړاو درلود
د اروپا د خلکو یو خو شکایت د مجلې د دیګنې یو بل مطلب دی د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي
د بریتانیا سفارت د افغانستان په لزګونو قاچاق شوی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم ته وسپارل په کابل کې د بریتانیا د سفارت مقامات ویلي دي چې دغه آثار د کورنۍ جګړو په کلونو کې انګلستان ته وړل شوی او په مختلفو وختونو کې برتانیوي پولیسو موندلې وه د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودي وایي چې د تنظیمي جګړو په وخت کې شاوخوا اویا زره تاریخي آثار له افغانستان څخه وړل شوی دي چې د دوستو هیوادونو په مرسته د دغو آثارو 9000 قلم افغانستان ته سپارل شوی دي او دا لړۍ لا روانه ده په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د افغانستان پر رسنیو کې د گاونډي هیوادونو لاسوهنه د اندېښنې وړ بللې ده نای په یو مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې لازنو رپورټونو سره سم ایران غواړي په افغانستان کې د خبریالانو اتحادیې جوړې کړي چې دا کار به د افغانستان په ژورنالستانو کې د تفرقې باعث شي نای له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د گاونډي هیوادونو د دارنګ فعالیتونو مخه ونیسي لازنو رپورټونو سره سم په کابل کې د ایران سفارت تیرونی ځنې افغان ژورنالستان ور وغوښتل او یو اتحادیه ورته جوړه کړه سینما فلم او تلویزیون ته بیل شوی تصویر مجلې لومړی غنا لچاپره ووته د تصویر مجلې مسؤل مدیر رحمت دیوان دی او دانش خبرندوی ټولنه خبروي تصویر مجله به په میاشت کې یو ځل خبريږي
اغا ملک سهار لا د لیسیس د کوم کې دی خو تنزونه د کابل په ادبی حلقو کې غنا اوریدونکو لري لده سره د خبرو او د څو لاندو تنزی خبرونو دا اوریدو بلنه درکو اغا ملک سهار درته وای چې لدې تنزونو سره دې څنګه دلچسپي پیدا شو
کله چې زه الته په لاته اتم کې کوم ده لمړي ځل لپاره ما دغه تنظیم
سره الته چیري
په غدنی ولایت دی وکیل محمد جان کوچ په لوړ لیسه کې ما الته ما د تنظیم مملکت ل رادیو څخه کله غو د تلویزیون خبر دل نه غو ورس نه بیا د تنظیم تر بیا جوړ سره ورس نه بیا دی فکر کوم کله باغ ورس د زبر تنظیم لیکم او هغه به چا خو کسي نو لغور اوس نه تنظیم په کله باندې شروع
نو بیا هغه ورس را ورسید چې خلکو خوش سول
کله زما ول ول کلم دینه مطمئن دی دا به خوچا خو کې کوم نه خو خوغه خوغه ی خو خو روس ته زوکه
چا خوښ سول ام سیم پیانو دی ملګرو دی
دل برما جوړ کو او سیم کې ویل سیم کې بیا دا سیم کې نالکان به بند چاته ویل تو تن لیکره وها او دا بل ور دی لبسی دلیسی و ورز ولا چې هغه دی دی نالکان دی راغه تو ون ورز خو کې ماته دی پښتو دی بیا ته پښتو ساز ویل ته نن ون تر دی او زور لمر ته ون ته بس مال ته ویل نو ډیر خو سول ته ورس ته بیا نو ما تشویق سم هم لیکل شروع کان ته اوسه پور
تنزونه دي در سرسته راوړي دي
نمي را راوړي دي
ته خو یو ول ول
اوس یو څو تنزي خبرونه در اورم دلته مالک دي مال دي کاغذ دي کابل امنیا کومندني غواړي سي پولیسو ته درنجرو په جير خشي ورکی ځکه دې پرنجرو کې دکیږي او د غدنی ولایت د امنیا کومندني کې دی یو دي بخار د 14 لامل اتلس پولیس راکینستل او برته وي دسو او په غزنی کې د مکتبو له بندیدو څخه وروسته د ولایت د پوهنې چارواکو له ډیر خوښنې څخه د سار په چدري روی سلور ملایانه خړل دي خو موربا ور چپات شوی ده او د کابل د پولیس فشتي او کوټ سنگي پسې کې کسبګارانو د خلکو جیبونه په الجبري توګه خالی کوي او کار چا جیب خالی سوی نو دغه انټرنیټ باندې سر دی اړیکه ونیسي جیب 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 په احتیاط را پاکول کام او د ملي دفاع وزارت تر خپل ځان څلور دیواله تاو کړی دی. خو دی بیا وایي وای موږ د سیلابونو د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړی دی. او په روزګان ولایت کې امریکایانو په یوه چاپه کې درې ګونې زړې کلوشي وړې د دیوالې د څخه د ماینو په جوړولو کې کار اخیستل کېدو. او د غزنی ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې امریکایانو په یوه چاپه کې درې میږې او څلور وزینې وړې دي. دوی وایي د القاعده سره تړاو درلود. او د کابل ښاروالۍ له ډېرو هڅو سره تره بیا یې هم هره ورځ پاره کسبتداني کې درې درې کارکوونکي ویده وي. او د اداري فساد پر ضد مبارزې وزارت کې دوه نفره پر بډ اخیستلو خپل ځانونه لیدلي دي. او د نوي نصاب کتابونه له ویشل کېدو څخه د مخه چیرې سول. او له نوي نصاب کتابونه له ویشل کېدو نه وروسته د ریاضي استادانو هوایي سفرونه کړي دي، فضايي سفرونه کړي دي. او په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خارجي ځواکونو رواني مشکلات تر درې شي وتلي دي. او په کوټه سنګي او چلسیتن سیمو کې د دوړو د زیات دوړو له امله مچانو اضطراري حالت اعلان کړی ده او خپل سفرونه یې لنډمهاله توګه بند کړي. او د کندهار د یتیمانو د لیسې نوي شامل شوي شاګردانو تر فارغېدو دمخه به د دولت بودیجه دوه وارې خلاصه سي. او دا د هوا حالات سار کې ورځ ول مونږ تر اتو بجو پورې ستاسو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. پاکستان د آسیا یو هغه هیواد دی چې جرمونه پکې زیات دي. د کارپوهانو په نظر د پاکستان د امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مشکلاتو یو لویه وجه دا ده چې پاکستانی کورنۍ ګڼ ماشومان زیږي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وشمه رشیدی را اوري.
په پاکستان کې چې غلاوي، اختطافونه، بغاوتونه او افراطي فعالیتونه زیات دي، یوه لویه وجه دا ګڼل کیږي چې میندې ډیر اولادونه زیږوي او د نفوسو کنټرول پکې نشته. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له رپورت سره سم، یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ و میاشتو کې په کراچۍ کې 1250 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې 38 کسان ماشومان وو. کراچۍ چې د پاکستان کاروباري پایتخت ګڼل کیږي، 40 میلیونه کسان پکې اوسي او د نړۍ 5م نمبر ګڼ نفوسه ښار دی. د دې ښار نفوس په کال کې 6% زیاتیږي او دا ډیر چټک زیاتوالی دی. اټکل کیږي چې تر راتلونکو 8 کلونو پورې به د پاکستان نفوس 200 میلیونو ته ورسیږي. او که پاکستانی کورنۍ د همدا اوس 15 ماشومان وزیږوي، نو تر 2050 کال پورې به د پاکستان نفوس تر 300 میلیونو واوړي. پاکستانی متخصص ذوالفقار بټه وایي چې همدا اوس په پاکستان کې د کال 4.5 میلیونه ماشومان دنیا ته راځي، خو د پاکستان اقتصاد دا وس نه لري چې دومره ګڼو کسانو ته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. نو په نتیجه کې د دوی یوه لویه برخه بې تعلیم او بې کسب کار پاتېږي چې بېوزلي او جرمونه ورسره زیاتېږي. د یادولو وړ ده چې په 21مه پېړۍ کې د جنوبي آسیا نورو هیوادونو لکه بنګلادیش، هندوستان او نیپال د ماشومانو د زوکړې اندازه کابو نیم په نیمه راکمه کړه، خو پاکستاني کورنۍ د پخوا غوندې ډېر ماشومان زیږوي چې دغه هیواد ته لوی مشکلات پیدا کړي دي. او که چاره ونه شي، دغه مشکلات به وار په وار زیات شي.
زموږ همکار مجیب الرحمن انګار په پېښور کې ډېره افغان شاعري لینا فدا سره چې ښکلي غزلونه وایي او لنډې کیسې هم لیکلي دي مرکه کړې ده. راځي سره وایو ورو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، خوشاله يم چې په دې خبرونه کې یو داسې ملمنه له ځانه سره لرو چې د نام سره خو به ټول آشنا یې، ممکن غږ به تر ډیرو نوی رسیدلی، ولی د دوی خوږه شاعري به ټول لوستي. زموږ دا با استعداد تکړه او یو ښه شاعره اغلی لینا فدا ده. لینا فدا، تاسو ته په خپل خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي مشي، ډیره مننه چې موږ تم خپل قیمتي وخت راکړ.
مننه انګار صاحب، زم خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې دمګړې زمونږ اوریدونکو یو مونږ سره.
لینا فدا، که اوریدونکو ته د خپل ځان باره کې لږ معلومات ورکړي، یا خپل ځان ور معرفي کوي، تاسو د کوم ځای یاستئ، څومره وخت کیږي چې شاعري کوئ، زده کړې څومره کړي دي؟
موږ د ننګرهار څخه تعلق لرو او نوم خو تاسو واغسته چې نوم څه دی. او شاعري پاتې شو، نو زه کله کله فکر کوم چې زه مخکې پیدا شوم که شاعری مخکې پیدا شوې ده، ځکه چې دغه ماشومتوب نه یو احساس را سره وو، پوهېدمه په دې هغه باندې. لیکن بس بعضې داسې یو قیداتو یا بعضې داسې کورنۍ مشکلاتو چې هغې وختو کې ما ته څه هغه نه راکوله، وخت نه راکوه تر څو چې خپل شاعری مختوی سم بلاخره وخت د سراغ چې توجه مرته ډیر زیات شو او سباز زده کړی خو زما په خیال تاسو باندې چې پراپر زده کړم دغه د پاره کړی لیکن بیا هم در معلومین تتلو راتلونو داسې هم صنفیان یا داسې خلک چې بعضې تشویقولونو دغه نه دی خو هم به صحیح طریقه باندې شروع کړ
زده کړې تاسو پاکستانی ښوونځیو کالجونو کې کړي او دار المعلمین هم بیا افغانۍ لوسې کنه ټول افغانۍ ښوونځیو کې دلته زده کړې کړي
نه ټول افغانۍ ښوونځی کې کړي دولسم پورې افغانۍ ښوونځي نه غنو وروسته بیا در معلمین او غنو وروسته چې بیا کله فارغ ټایم را سره نو د پاکستانی کالجونو کې بعضې نه میاشتنی سمسترونه به یا بعضې داسې یو کلن نو دغه مویلې دي
د خزمونونه سړی دا پوښتنه نشي کولی چې عمرم څومره دی خو داسې به ویم چې څومره وخت خوشو چې تاسو شعر و شاعري کوي او څنګه د شاعرۍ ته مخه کړه په کورنۍ کې بل څوک شاعر و دا ستاسو خپله مینه وه د بل چا تشویق و
په دې پوهیږو چې هر انسان یو هنر لري هنرمند دی زما په خیال چې داسې انسان به نه وي چې هغې کې به هنر نه وي لیکن بعضې هنرونه داسې چې د ډېرې خوشحالۍ نه راو پاریږي یا مخته راشي یا بعضې داسې هنرونه وي چې د ډېر خفګان نه یا ډېر داسې یو حالت ورباندې راشي چې غواړي چې مغې باندې خپل سات تیر کړي یا همغې خپل وختونه ورباندې تیر کړي نو بس زما په ژوند کې هم داسې چې کله زموږ کورنۍ یعنی مور او پلار او ورونه دی چې زما نه مسافر شو نو همغه وخت چې ما سره بل داسې لاره نه وه بغیر د لیکنو نه چې همدې لیکنو ما سره ډېر زیات کومک کړی دی او د هغه تنهایي او هغه سختونه یې لگ لگ رائس تیمو
څه ډول شاعري کوي مثلا په کوم صنف کې تاسو ځان ډېر آرام ګڼئ د کوم نه خپل ډېر خوند اخلي او څه زیات وایي څه زیات لیکي
لیکل خو مې زړه دی چې هر طرف ته لاس واچوم او هر څه ولیکم لیکن زیات چې زما خوښیږي او لیکلی شم یا غین و غزل دی غزل سره مې ډېر زیات شوق دی او بیا ورسره بعضې نظمونه هم دي نظمونه هم لیکم نثر ټوټه داسې نثري ټوټه تام ورسره
نو که خپل یو غزل یا یو خپل لنډ نظم راته واوروي
شپه مې نن بیا ستا د یادونو په څنګل تېره شوه شپه مې نن بیا ستا د یادونو په څنګل تېره شوه در نږدې نه شوم بس د شګو په مزل تېره شوه ښکاري چې بیا د محبت سپرلي راغلی دلته ښکاري چې بیا د محبت سپرلي راغلی دلته یوه وږمه مې له کنډر کنډر ګوګل تېره شوه مینه سپېڅلې وه په دار د زړولو نه وه مینه سپېڅلې وه په دار د زړولو نه وه دا چې جلا د ستا د دار د هر یو ول تېره شوه زما د زړه خبرې ما باندې څو وارې ژباړې زما د زړه خبرې ما باندې څو وارې ژباړې ستا د خولګۍ وتې خبره څه په چل تېره شوه دا ستا د مهر سوري چېرته دي چې ځان دمه کړم دا ستا د مهر سوري چېرته دي چې ځان دمه کړم دا ستا په کلي کې غرمه په ما د جل تېره شوه
دې کتابچو ته چې ګورم نو ماشاءالله شاعري هم ډېره زیاته کړې ده ډېر شعر هم ویلی دی تر اوسه چاپي آثار لري کتاب مو چاپ کړی
نه تر اوسه م کتاب نه دی چاپ کړی ځکه چې بعضې وخت کې انسان پښیماني لري که یو څه شی چاپ کړي او هغه م خام وي نو دې د خاطر زه کوشش کوم چې د خپل شاعري صحیح پخه کړم او دې معیار ته ورسیږي چې باید چاپ شي بیا به هغه نه ورسره ګورم تر اوسه نه چاپ
یعنی سره د دې سی پند پند کتاب چو لام په خپل شیر باندې د سی باوري نه
نه ولا تر سم په صحیح تند ما ته شوی نه دا او چار کله زو پوی دم چې دا شاعری د دې ور د چې چاته مخ کې شینو په بیاتمن
دلته په پیښور کې د میرمنو خزمنو شاعرانو ادبی حالې ځالې څنګه دي تاسو هغه سی هغه د شعر او شاعری او د مشاعرو د ناستو تندیم سره ماتیږي د سی غونډې کوي یو بل ته سره شعر اوروي
نه داسې خاص په پېښور کې څه دغه نشته دی خو د یو څو میاشتو نه میرمن بهیر غونډه شروع شوې ده چې په هغې کې میاشت کې یو دفعه راځو چې پروین ملال صاحب یې مخ ته وړي سرپرستي هغه کوي او نور داسې خاص چېرته غونډو ته تګ راتګ یا مشاعرو کوي او دغه نه اخلو غونډه نه اخلو
تر کومې چې مونږ ګورو مثلا یا نمونه یې اورو په پېښور کې خو ښې دي ډېرې دي افغان شاعران شته داسې څه نه څه غونډو کې ستاسو ګډون د نارینهو بهیر په شان به چې مونږ په پېښور کې لیده او تاسو هم هغسې یاستئ که ستاسو خدای مو کړه دا غونډې داسې لږ کمرنګه دي
ستاسو غونډې خو م نه دي کتل لیکن اورېدلې هم دي چې ستاسو تعداد او هغه به زیات دي لیکن زموږ بیا دومره خاص غندې یا خو به دا وي چې نوی شروع شوی دی تر اوسه پورې چا ته څه معلومات نشته او تر څو خبرېږي او راځي او یا به څوک راتلی نه شي څه مشکل به وي خو داسې اوس ستونزو سره مخ وي نو څه خاص ډیر خلک نه لرو.
دا څومره د مشرانو شاعرانو شاعری چې تاسو مطالعه کړی دا چې ما وکتله، نو دغسې د ځوانانو کتابونه هم تاسو سره ډیر دي، یعنی تاسو ټول ګورئ په خپله د یو شاعری په صفت دا څنګه بیا سره مقایسه کوئ؟ د هغوی شاعری چې تاسو ګورئ، پخوانیو د اوسنۍ شاعری ګورئ، د اوسنیو ځوانانو پیغلو د شاعری نه په خپله راضی یاستئ؟ د دوی شاعری هغسې ګڼئ؟
هغه شاعران خو پخوانی شاعران مشران، هغوی په باره کې خو زه څه ویلی نه شم او تعریف یې خامخا کولی شم، لیکن نور خو داسې نه شم ویلی، لیکن هغوی هماغه وخت دپاره هم ښه وو، اوس هم ښه دي او همیشه اورېدل کېږي. لیکن دا اوسنی شاعري هم ښه ده، بده نه ده، ځکه چې زما په خیال ساده ده، هر سړی پرې پوهېدی شي، او نسبت د دې نه چې څه پښتو ډکشنري ورپسې ولټې او ګورې چې دا څه مطلب یاد دی دغه، نو هر سړی که په هر عمر کې یا هر فهم کې نو هغه پرې رسیدې شي د شاعری په. لیکن بعضې پکې داسې هم شته چې په خدای باور کړي زموږ د شاعری نه هم زړه تور کړی دی، چې هغې کې داسې الفاظ استعمالیږي یا داسې تشبیهات پکې راځي چې انسان نه اورېدی شي او نه ورته کتی شي، زغملی هم نه شي. نو داسې شاعران هم شته، خدای ورته انصاف ورکړي.
ستاسو د همدې خبرې پورې اوس لکه په اکثرو شاعرانو کې موږ دغه مشکل وینو، الک مثلا یا جانان د بنګو بوټي سره مقایسه کوي، یا داسې د چرسو لوګي سره، او همداسې ښځمنې یا مقابل لوری جنۍ به په د شرابو نشې او د داسې شي سره تشبیه کوي. تاسو په خپله شاعرۍ کې څه ډول تشبیهات زیات کوئ، یا په اصطلاح په کومه ځمکه باندې شاعري کوئ؟
زه خو ډېر زیات کوشش کوم چې داسې یو څه چې که څوک ته مطلب اخلي یا څوک ته مقصد اخلي، نو هغه داسې مقصد چې منفي اثر د هغې نه وي، مثبت اثر. لیکن شاعري نه موږ دا خمار او د بعضې وخت کې سړی وي چې یا خمار شو یا نشه شو یا دا هغه دا شی نه، خو که ته موږ منفي کړو نو هغه شعر به ډېر زیات بې خونده شي. هغه پکې، لیکن هغه په صحیح طریقه باندې په یو ښه انداز باندې دغه کول. نو پاتې شو زما شاعري کې، زما شاعري کې زما په خیال چې اوښکې ډېرې زیاتې دي، د اوښکو ذکر پکې ډېر زیات دی، ځکه چې همدغه شاعري ما سره زه د ژړا نه راایستیم، د تیارې تنهایی نه راایستیم، نو البته د دې شیانو دغه پکې ډېر دی ذکر.
که اجازه راکوي لږ ستاسو شخصي ژوند ته راز شو. تاسو ویل چې واده مو کړی، څو اولادونه لرئ، بل ستاسو خاوند هم د شاعري سره علاقه لري، هغه هم شعر وایي؟
په یو علمي کورنۍ کې زه واده شوی مې خوشبختانه، هغې په خپله که شعر او شاعري نه کوي، لیکن شعر او شاعري سره شوق شته او تر ډېر حده پورې ما سره کومک کوي په شعر او شاعري کې. نور واده خو ویل چې واده لازمه ده، واده کړی دی، ماشومان هم شته دی، خاوند شاعري سره خو مینه لري، او ماشومانو کې نو زما یو زوی دی، هغه ما ته داسې ښکاري چې دا به په آینده کې داسې شعر لیکنې وغیرہ شعر لري، او کوشش مې په ډېر زیات دی چې وشي. بیا هم دلته تنګ نظرۍ ته راځو، که څوک یې اوري نو هغې به وایي چې دی تنګ نظره دی، تنګ نظره نه، زه همدغه غواړم چې زما د لور نه زیات زما زوی شاعري ته ډېر هغه وکړي، ځکه چې ما ډېر زیات مشکلات لیدلي، دا نه د خپلې کورنۍ نه، نه نه د واده نه پس، نه د واده نه مخکې، لیکن په عامه جامع کې چې دا څومره قویدات دي، یا څومره ما خپله شاعري ضبط کړې ده، څومره شاعري مې بنده کړې ده، نو هغې وجه هم دا ده چې زه ښځه یم، او دې خبرې لږه بعضې وخت کې مې متاثر هم کی، خفه هم شم په دې خبره. نو دې خاطر غواړم چې هغه خپل نیمګړی څه چې ارمانونه هم دي، څه چې پاتې دي، هغه زما د زوی په واسطه باندې پوره شي.
د ټولنې په هره برخه کې، په هره څانګه کې د ښځمنو ونډه واقعا ډېره مهمه ده. په شعر او شاعرۍ کې د پښتنو ښځمنو نجونو میرمنو ونډه څومره مهمه ګڼئ، او آیا تاسو ته نه د دوی د فعالیتونو نه، د دوی د شعر او شاعرۍ نه، د دوی د کار نه راضی یې؟
د ښځو شاعرۍ معیار نه پوهېږم، یا خو دا دي چې هغې ډېر زیات نه وځي، یا ډېر زیات مطالعې نه لري، ډېر زیات داسې ذهن یې فراخ نه دی، حتماً یو نیمګړتیاوي زمانه نیولې تر ټولو پورې نیمګړتیاوې پکې ډېرې زیاتې دي نسبت سړو نه، ځکه چې هغې داسې غونډو ته هم ډېر زیات ځي او معلومات هم لري، نو دې د خاطره د هغې شاعري زما په خیال چې ښځو شاعري لږه کمزورې ده. په دې چې مانه څوک خفه نه شي، زه ټولو عموماً نه یادومه، زه کېدای شم دغه خپل ځان نه چرخېږم، نور څه خاص دغه نه لرم، خو بیا هم
د یوې خوانه د وخت د کمښت مجبوریت دی، او بل خوانه ستاسو دا شرط چې مرکه باید لږ محدوده وي. نو پتلو تلو کې تاسو ته د ژوند ښې شېبې غواړو، په ژوند کې ډېر بریالیتوبونه درته غواړو، خو که په دې پای کې راته خپل یو شعر یو غزل واوروي.
مننه انګار صاحب، تر دې دمه خوشحاله تاسو سره نور اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم په آخر کې خپل سلامونه او د ښه ژوند هیله، په دې هیله چې وطن کې همیشه او تلپاتې سوله راشي او ټول یو ځای شو په مغه خپل وطن کې په خپل ځای کې دغسې ټولنې او غونډې ولرو او را یو ځای شو. زړګیه تم شه د سبا نښې پیدا شوې، زړګیه تم شه د سبا نښې پیدا شوې، مړو ډیوو کې د رڼا نښې پیدا شوې. میرویس خان بیا زیږوي پښتنې میندې، میرویس خان بیا زیږوي پښتنې میندې، د میرمن نازو انا نښې پیدا شوې. د چنار تر څنګ مې مات بنګړي لیدلې، د چنار تر څنګ مې مات بنګړي لیدلې، په ګودر کې د ژوند بیا نښې پیدا شوې. د ګلاب له اننګو مې ساس کې ټول کړه، د ګلاب له اننګو مې ساس کې ټول کړه، ښکاري ګل کې هم زما نښې پیدا شوې. تخیل ما په مینه یې ژباړلې، تخیل ما په مینه یې ژباړلې، ځکه هر خوا د فدا نښې پیدا شوې.
د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوې خوږې خو اوږدې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې د اروپا د خلکو له ولسي کیسو څخه مو درته غوره کړې او ژباړلې ده. کیسه ویدا ملکه نومېږي او فریده سیفی لولي.
خوب ویده ملکه. په تیرو هیرو زمانو کې د ماکسیموس په نوم یو عادل او نیک خویه باچا و. د درې زامن لرل، ستیفانو، گیین او اندریو. د خدای کړو باچا ناروغ و او د ناروغۍ په وجه په غبرګو لیمو نابینا شو. که څه هم د پاچاهۍ ټولو طبیبانو خپله وسه وکړه چې باچا بینا کړي، خو نه شو. د دربار یو لوی طبیب وویل چې د طبیبانو خو وس ونه رسیده، راځئ کوټګرو ته حال واستو. د ملک د هر ګوټ کوټګر راوبلل شول. کوټګرو خپل کتابونه واړول راواړول، ډیر چمونه یې وکول، مګر افسوس چې دوی هم د پاچا سترګو ته بینایي ورسنه نه کړه. د کوټګرو په منځ کې یو ناشنا غوندې زوړ ساحر و. کله چې نورو خپل چف و کفو جنتر و منتر وکړل او کامیاب نشول، دغه ناشنا کوټګر بادشاه ته رامخ کې شو، ویل:
زه صاحب له دې ناروغۍ سره بلد یم. د دې ناروغۍ دارو یوازې او یوازې د ویدې ملکې په ښار کې پیدا کیږي. د ملکې د ماڼۍ د کوهي اوبه د بادشاه د سترګو دارو دي.
د بوډا ساحرګر خبرې ټول حیران کړل او دوی لا له خپل حیرت نه راوتلي چې ساحر ترې ترې تم شو او داسې پوپنا لکه دلته چې بیخي هیڅوک نه. پاچا وغوښتل بوډا کوټګر پیدا کړي، مګر هیچ چا ته نه و معلوم او هیچ چا ونه ویل چې دغه سړی کله او چرته لیدلی دی. یو سحرګر اټکل وکړ چې دغه سړی به د ارمنستان د خواوي په کار د هلته پسې سړی واستول شي. پاچا وویل: آیا کیدای شي چې د ویدې ملکې خار هم هغې خواته وي؟ یو سپینګیری درباري ځواب ورکړ:
موږ که پسې ونه ګرځو په دې به څه پوهیږو چې دغه خار چیرته دی. که سیک او ځواني را سره وای، د دې خار په مندلو پسې هم دا اوس اوس وتم.
د باچا مشر زوی ستیفن را مخ کې شو، ویل: دې سفر ته زه تیار یم. زه چې د باچا لومړی زوی یم، تر ټولو اول زما وظیفه ده چې د پلار د سترګو د علاج غم وخورم. باچا ورته وویل:
بچیا، پیسې آسونه او هر بل شی چې دې په کار وي در سره واخله، زما دعاوې به در سره وي. هیله کوم چې په درې میاشتو کې دننه کامیاب راستون شي.
ستیفانو نږدې بندر ته لاړ او هورې په بیړۍ کې سپور شو. بیړۍ د بودا ټاپو په ساحل کې د درې ساعتونو په مخه ودرېده. دلته ستیفانو له بیړۍ راکوز شو چې په ټاپو کې وګرځي. د قدم وهلو په وخت کې یوه ډیره جذابه پیغله ولیده. له پیغلې سره خبرې ډیرې خوندورې وې. درې ساعته د سترګو پر رب کې ورباندې تیر شول او بیړۍ وریاده نه شوه. بیړۍ د وخت له پوره کېدو وروسته، بې له دې چې ستیفانو ته انتظار وباسي، بادبان جګه کړی او روانه شوی ما. ستیفانو په ټاپو کې پاتې شو او د سفر مقصد یې هیر کړ. چې د ستیفانو د تلو درې میاشتې پوره شوې او درک یې ونه لګېد، پلار یې ډېر پریشانه شو. سودا ور ولوېده چې زوی یې مړ نه وي. د پلار د اندېښنې د لرې کولو په خاطر منځوي زوی ګیین وویل، د ورور او اوبو د موندلو لپاره سفر ته تیار یم. بچه د ګیین په سفر راځي نو خو د زوی له ډېر ټینګار وروسته یې اجازه ورکړه چې لاړ شي. ګیین هم یو بیړۍ چې ارمنستان ته روانه وه کرایه کړه. دا ځل هم بیړۍ په بودا ټاپو کې د دریو ساعتونو په مخه تم شوه. ګیین په ټاپو کې د قدم وهلو او سیل کولو اراده وکړه. بیړۍ وان ورته وویل، ګوره تر درې ساعتونو به ډېر وخت نه تېروې. ګیین سر ورته وخوځاوه او د ښکلي ټاپو په ساحل یې قدم کېښود. ګیین چې یو څه مخکې لاړ، د صبر ونو او نورو شنو ونو او بوټو په پارک ور برابر شو. ونو د پارک د رڼو اوبو په تالاب باندې زرغون سیوری کړی و. د تالاب په اوبو کې د شنې زرغونې د رنګونو غوندې رنګارنګ کبان په سینه ښویېدل او لمبېدل. ګیین د یو ښکلي واټ په بر سر کې یو لوی چوک ولید چې د سپینو مرمرو دنګه فواره یې په منځ کې ولاړه وه او لویې دنګې ودانۍ ترې راچاپېرې وې. د دغو ودانیو په منځ کې یو قصر و چې د سرو او سپینو ستنې یې لرلې او بلوري دیوالونه یې د لمر په رڼا کې پړکېدل. ګیین خپل ورور ستیفانو ولید چې د قصر د یوه بلوري دیوال په خوا کې تېرېده. ګیین آواز ورباندې وکړ،
ستیفانو، ستیفانو، دلته څه کوې؟ ولې کور ته رانغلې؟ مونږ ګمان کوو چې خدای مکړه مړ شوی به.
دواړو ورونو یو بل ته غېږې سره ورکړې. له روغبړ وروسته مشر ورور کشر ته وویل، په لیدو دې ډېر خوشحاله شوم، پلار څنګه و؟ ګیین ځواب ورکړ،
تر اوسه لا نابینا دی، تا لکه چې د خپل سفر مقصد هېر کړی دی.
ستیفانو تندي ته ټک ورکړ، وی ویل،
او والا، د سفر مقصد مې بیخي هېر شو. څه ورانه وشوه؟ راځه زما میرمن وګوره، لوګیستیلا نومېږي. دا د دې ټاپو ملکه ده. لوګیستیلا دوی خویندې لري چې د دې غوندې ښکلې دي که دې زړه وي یا به ستا شي.
لنډه دا چې درې ساعته تیر شول او بیړۍ بې ګیینه سفر پیل کړ. ګیین هم د خپل پلار ناروغي او د هغه د شفا اوبه هېرې کړې او د خپل ورور غوندې په بلوري ماڼۍ کې دېره شو. چې درې میاشتې تېرې شوې او د منځني زوی پته ونه لګېده، پاچا او بلکې ټول دربار ناکراره او پریشانه شو. کشري ورور اندیر یو ویل چې دی غواړي په ورونو او د ویدي ملکې د شفا په اوبو پسې لاړ شي. پاچا ورته وویل، نو ته هم غواړې ما پرېږدي؟ زه چې هیڅ نه وینم او ډېر ناهیله یم، یوازې پاتې شم. اندیر یو له ډېرو خبرو وروسته پلار ته ډاډ ورکړ چې که خدای کول له دواړو ورونو او د سترګو د بینا کولو له اوبو سره به یو ځای راستنېږي. اندریو روان شو. بیړۍ د بودا ټاپو په ساحل کې د دریو ساعتونو په مخه لنګر واچاوه. بیړۍ وان اندریو ته وویل،
کته پښې غوړوې او قدم وهې، له بیړۍ کوزیدای شي، خو خامخا به تر درې ساعتو پورې بیړۍ ته ځان رسوي. که نه د دوو نورو ځوانانو ټوکه به درسره وشي چې په ساحل کې پاتې شول او هیڅ پته یې ونه لګېده.
اندریو ته په زړه کې ورتېره شوه، دغه دوه ځوانان مې شاید ورونه وي، راځه که مې لا وموندل. اندریو لا بیړۍ راښکته شو او د ورونو لټون یې پیل کړ. د ستیفانو او ګیین دواړه په بلوري ماڼۍ کې ولیدل. دوی د اندریو راتلو ته ډېر خوشحاله شول. اندریو ته یې په ماڼۍ کې د خپلو مزو چړچو کیسې وکړې. ورته یې وویل، دلته یې ودونه کړي دي او د دوی میرمنې یوه پیغله خور لري. اندریو یې خبرې ورغوڅې کړې،
تاسې که د پلار په مقابل کې خپله دنده هېره کړې وي نو معنا یې دا شو چې فکر مو بیخي کار نه کوي. ما اراده کړې ده چې د پلار د سترګو د علاج اوبه ومومم او له دې کاره مې نه شتمني نه مزې چړچې او نه ښکلې ښځې راستنولی شي.
د اندریو له دې خبرو وروسته د ده ورونه غلي شول. اندریو په منډه ووت او ځان یې نیغ بیړۍ ته ورساوه. بیړۍ وان بادبان جګ کړ، د ارمنستان په لور وخوځېد او د بادبان په مرسته یې بیړۍ ارمنستان ته ورسوله. اندریو چې څنګه په ساحل باندې قدم کېښود، د ویدي ملکې د ښار تپوس یې پیل کړ. په اونیو اونیو په ارمنستان کې د ویدي ملکې د ښار په لټه وګرځېد. هرې خوا ته لاړ او هر څوک یې وپوښتل. بالاخره یوې ښځې ورته وویل چې د یوه غره په څوکه یو بوډا ملنګ اوسي چې بیخي ډېر عمر یې کړی دی. دی چې فارفاني نولو نومېږي. د بوډۍ دنیا د عمر په اندازه بوډا دی. که دغه کس هم د ویدي ملکې د ښار په باره کې معلومات ونه لري، بل به هیچ چا ته معلومات نه وي. اندریو د غره څوکې ته وخوت. بوډای په خپله جونګړې کې وموند او خپله ورکه یې ورنه وپوښتله. بوډا ملنګ ورته وویل،
زلمیه، ما د دې ښار نوم اورېدلی دی، خو دومره پوهیم چې خورا زیات لرې دی. په اوبو کې به ډېره زیاته لاره کچ کوې، ممکن یوه میاشت مزل ورته په کار وي. له اوبو څخه تیرېدلې ډېر خطرونه لري. کله اوبو سلامت هم تیر سي، د ویدې ملکې په ټاپو کې د بې حده خطرونه په مخ کې دي، ځکه خو د دې ټاپو بل نوم د اوښکو ټاپو دی.
اندریو له بوډا ملنګه مننه وکړه چې د ویدې ملکې د ښار په اړه یې څه ناڅه معلومات ورکړل. برندیس بندر ته لاړ، بیړۍ یې په اکرا ونیوله. سمندر له لویو لویو بحري ځناورو ډک و چې که لویو بیړیو سره یې هم لګېدلې وې چپه کولې. اندریو چې یو زړور ښکاري و ونه ویرید، د سمندر زړه یې وڅیره او د ویدې ملکې ټاپو ته یې ځان ورساوه. د ماڼو ته وویل چې یوازې درې ورځې دې په ساحل کې ورته انتظار وکړي. په بندر کې چوپتیا وه، هیڅ آواز نه اورېدل کېده. اندریو چې په ټاپو کې څه مزل وکړ، غشي په لاس څوکیدار یې ولید چې غلی او بې حرکته ولاړ و. اندریو له هغه څخه د ښار پوښتنه وکړه، خو د مجسمې غوندې غلی او بې حرکته څوکیدار هیڅ ونه ویل، لکه هیڅ چې نه لیدلی او نه اورېدلی وي. اندریو وړاندې لاړ، ښار ته ورسید. د سړک په غاړه یې یو چوپ او بې حرکته چمیار ولید. چمیار تار تر بوټ ایستلی، هماغسې بې حرکته ولاړ و. د واټ بلې غاړې ته یو کافي والا ته پام شول چې چینک په لاس کې شل و شوټ ولاړ و، لکه غواړي چې یوې میرمنې ته پیاله ورډکه کړي، خو شل شوی و. میرمن او کافي والا دواړه چوپ او بې حرکته و. سړکونه، دوکانونه او د کړکیو له شا د کوټو منځونه ټول له خلکو ډک و، خو د مجسمې غوندې بې سیکې او بې ساخ کاریدل. آن سپی، آسونه او نور ژوي چوپ او بې حرکته و. دی چې په ژور سکوت او سکون کې په مخ روان و، یو پرتمین قصر ته ورسید چې په تیګو او ډبرلیکونو باندې د ټاپو د تیرو واکمنیو په یاد لیکنې راغلې وې او د هغو انځورونه کیندل شوي وو. د ودانۍ په تندي باندې په پړکېدونکو طلایي تورو لیکل شوي وو چې د زلاندو روحونو اله حضرت ملکه چې په بروتوس ټاپو حکومت کوي. اندریو له ځان سره وویل،
دا ملکه به چیرته وي؟ آیا دا خو به هماغه نه وي چې ویده ملکه یې بولو؟
اندریو د ماڼۍ په مرمري پوړیو باندې چې دواړو خواوو ته یې کتارې وي وړاندې لاړ، او له څو حالونو او دهلیزونو چې په دیوالونو باندې انځورونه کیندل شوي وو تیر شو. په ګڼو دروازو کې پیرهداران ولاړ وو. دوی هم د ښار د نورو ژوندي سارو غوندې نه حرکت کاوه او نه خبرې کولې. په یو لوی مرمرین حال کې په بر سر کې چوترې ته پوړۍ ورختلې وې. تر لوی چتر لاندې تخت وو. د څنګ په حویلۍ کې د شنه تاک په شنو پاڼو او د پخو انګورو په ورخکو کې پټې څانګې لوی خونې ته رارسېدلې او تر تخت او چتر تاو شوې وې. په حویلۍ کې د مڼو لوی باغ داسې ښکارېده لکه په مودو مودو چې په خپل حال پاتې وي. له پخو مڼو ډکې څانګې لاندې راکږې شوې وې. اندریو چې له اوږده پلي تګه وروسته اوس ډېر وږی و، یوه مڼه راوشکوله، یو خرپې ورنه وایست، خو بل ځل یې له خوله نه وه وروړی چې په سترګو یې توره شپه شوه. سترګې سره ورغلې او نورې څه ونه لیدل. چغه یې کړه،
تباه شوم، اوس به په داسې وطن کې چې خلک یې د مجسمو غوندې غلي چوپ او کاڼه دي څنګه ګرځم؟
اندریو کله لویدلی کله له ونو یا دیوال سره لګېدلی په باغ کې روانو، ناڅاپه یو ژور ځای ته ور ولوید او په اوبو کې ولګېد. په اوبو کې ډوب شو، خو لاسو پښې خوځېدلې او سر یې راهسک کړ. سترګې بینا شوې وې. ځان یې په یو ژور کوهي کې ولید. پاس یوازې آسمان ښکارېده. له ځان سره یې وویل،
دا نو هماغه کوهی د چکوټګر یاد کړی و. همدا اوبه به مې د پلار سترګې هم بینا کړي.
اندریو په کوهی کې یوې ځوړندې رسۍ ته پام شول. د هغې په ذریعه له کوهی راووت. نور نو ماخام را نږدې و. اندریو د خوب لپاره د مناسب ځای د موندلو په لټه کې شو. ماڼۍ ته ننووت. د خوب په کوټې کې په لوی تخت باندې چې په راز راز غمیو جړاو شوی و، د آسماني ښکلا څښتنه ښځه ولیده چې ویده وه. په دې باندې د ټاپو د نورو ژوو غوندې جادو شوی و او په ژور خوب کې غرقه وه. له څه شېبې فکر کولو وروسته اندریو جامې وایستلې، د هغې څنګ ته په تخت باندې پرېووت. د ډیره د مزو شپه تېره کړه، خو ویده ښځه تر پایه پوه نه شوه چې څنګ ته یې بل څوک غځېدلی دی. سهار چې یو څه رڼا شوه، اندریو له تخته راښکته شو او په خوب کې غرقې ښځې ته یې یو لیک پرېښود. په لیک کې لیکلي وو: قدرمنې، د بادشاه ماکسیموس زوی اندریو د مارچ په 1 شپه دلته ستا په څنګ کې ډیره د خوند شپه تېره کړه. اندریو تر خط لاندې خپله امضا وکړه او د هغه خار ادرس یې ولیکه چې د پلار ماڼۍ پکې وه. د له هغو اوبو چې سترګې یې رڼولې یو بوتل ډک کړ او له هغو مڼو چې سترګې یې نابینا کولې یوه دانه راوشکوله او په راغلې لار ستون شو. بیړۍ چې د بودا ساحل په غاړه ودرېده، اندریو په ورونو پسې ورغی چې له ځان سره یې بوزي. د هغوی ته د ویدې ښځې د اوښکو، د ټاپو او د بینا کوونکو اوبو کیسه وکړه او د دغه اوبو بوتل یې ور وښود. د اندریو ورونو ته ویره پیدا شوه چې که پلار یې بینا شي، نو د دوی غفلت به یې په غضب کړي. دوی د پلار له غضبه د ځان بچولو لپاره د اندریو راوړې اوبه پټې کړې او هغه بوتل یې له معمولي اوبو ډک کړ چې ورور یې ورباندې پوه نه شي. دوی د اوبو له پټولو وروسته له اندریو سره تک ته تیار شول او میرمنو ته ورغلل. ورته یې وویل چې د پلار لیدو ته ځي. بچه ماکسیموس د درې واړو زامنو په راتلو بې حده خوشحاله شو. بچه له تاوده روغبړ وروسته پوښتنه وکړه چې
په تاسې کې تر ګردو نیکمرغه کوم یو دی؟
ستیفانو او ګین غلي پاتې شول. خو اندریو وویل:
پلاره، تر ټولو نیکمرغه زه یم چې دواړه ورونه مې وموندل او رامې وستل او دغه راز د ویدې ملکې ښار ته لاړم او د بینایي اوبه مې راوړې. ما یو بل حیرانوونکی شی هم راوړی دی چې اوس به یې وګورې.
اندریو مڼه راویسته او مور ته یې ورکړه چې وی خوري. مورې چې څنګه له مڼې خراب وکړو، په سترګو یې تیاره راغله او لویه چغه یې تر خولې ووته. اندریو ورته وویل:
مورې، مه وېرېږه، د دغه اوبو یو یو څاڅکی ستا او د پلارجان دواړو سترګې بینا کولی شي.
خو اوبه چې ورونو بدلې کړې وې، نه د مور او نه د پلار سترګې بینا کړې. ملکې ژړل او پلار له غضبه ایشېده. اندریو ریګ اخیستی و. دغه وخت ستیفانو او ګیین رامخکې شول. وی ویل: داسې ځکه وشول چې د ویدې ملکې جادویي اوبه نه دي موندلې، بلکې موږ موندلې دي او دغه دي. کله چې د غلا شوو اوبو څاڅکي د پلار او ملکې سترګو ته ورسېدل، دواړه بوډاګان سمدستي بینا شول. اندریو ورونه د اوبو په غلا تورن کړل او هغوی اندریو دروغجن او لاپوک وباله. بچه نه پوهېده چې کومه خوا سلامته او کومه ملامته وبولي، خو اخري دې نتیجې ته ورسېد چې اندریو دروغ وایي. بچه چغه ورباندې وکړه:
اندریو، غلی شه بې شرمه، تا نه یوازې زه بینا نه کړم، بلکې مور دې هم لاندا کړه. هس کارو اندریو، بوزئ ځنګل ته بوزئ، وی وژنه یو زړه یې ماته راوړئ، که نه نو لا زیاتې وینې به توی شي.
عسکرو اندریو له امر سره سم سمدستي ځنګل ته روان کړ. د عسکرو ته خپله کیسه وکړه. عسکرو چې د له ماشومتوبه پیژنده او د دروغو او چلبل سړی نه ورښکارېده، د ده خبرې زړه ته پرېوتې او په دې شرط یې ژوندی پرېښود چې ښار ته به هیڅ وخت نه ستنېږي. دوی له یوه بزګره یو سرکوزی په بیه واخیست، ځای په ځای یې وواژه او د هغه زړه یې باچا ته وروړ چې ګویا د اندریو زړه دی. د اوښکو په ټاپو کې 9 میاشتې، 9 ورځې او 9 ساعته تیر شول او ویدې ملکې یو ښکلی ګلالی زوی وزیږاوه. د ماشوم له زوکړې سره سم ملکه راویښه او هغه تلسم مات شو چې فاتا موریګانو د حسادت او رخې له مخې په ملکې باندې کړی و. د ملکی ل راویخېدو سره د ټاپو ټول ژوي راویخ شول. د پیرې عسکرو چې د مجسمو غوندې بې حرکته ولاړ و سترګې وغړولې. چمیار ستن راکش کړه، کافی والا د میرمنې پیاله له چایو ډکه کړه، سپو لکۍ وخوځولې، پیشوګانو غزونې وکړې او د میو میو آواز خپور شو. ملکې سترګې ومخلې او ویې ویل، زه تعجب کوم چې د دنیا د مخ دا زړور کس به څوک و چې دې ټاپو ته د راتلو، په دې کوټه کې د څملاستو او په نتیجه کې په ما او زما په رعیت باندې د شویو ګوډو د ماتولو جرات یې کړی دی. وروسته بیا ملکی د تخت د څنګ په میز باندې ایښي لیک ته پام شو. لیکی ولوست، پوه شو چې راغلی کس د ماکسیموس بادشاه زوی اندریو نومیږي. نو سمدستي ماکسیموس بادشاه ته لیک واستاوه چې زوی دې بې د ځنډ راولیږه، کنه د جنګ او یرغل انتظار کوه. بادشاه چې لیک ترلاسه کړ، ستیفانو او ګیینی ور وغوښتل لیک یې ورته ولوست. دوی ونه پوهېدل چې پلار ته څه ووایي. بالاخره ستیفانو خوله پرانیسته، موږ به تر هغو پورې په کیسه پوه نه شو چې ملکې ته څوک وانستو او خبرې ورسره ونه کړو. زه دې ته تیار یم چې لاړ شم او حال معلوم کړم. د ستیفانو سفر آسانه و ځکه د فاتو مورګانو تلسم مات شوی و او خطرونه ختم شوي وو. ستیفانو ملکې ته ورغی او ورته یې وویل، زه اندریو یم چې د پلار د سترګو د علاج لپاره د اوښکو ټاپو ته په اوبو پسې راغلی وم. ملکه چې له اصله شکي ښځه وه له ستیفانو پوښتنې شروع کړې،
په هغه وخت کې ښار څنګه و؟ زه چیرته وم؟ په ماڼۍ کې څه در پیښ شول؟ اوس دلته څه تغییر راغلی دی؟
که څه هم اندریو خپلو وروڼو ته د ټاپو د عجایبو او غرایبو په باره کې ډېرې خبرې کړې وې، خو یوه نیمه خبره خامخا ځینې پاتې شوې وه. او په تېره بیا له ملکې سره د څملاستو او هغې ته د خط لیکلو خبرې هغوی ته نه وه کړې. د ملکې چې شک ورباندې زیات شو، نورې پوښتنې هم ورنه وکړې او نور نو د سړي ژبه بنده بنده کېده. ملکه ورباندې پوه شوه چې دروغ وي. د ده د وژلو او د ښار په دروازې باندې د ده د سر د ځوړندولو امر یې وکاو. په زړیدلی سر باندې ولیکل شول، هر څوک چې دروغ وایي دغه به یې سزا وي. څه موده پس د ویدي ملکې دوهم لیک بادشاه ماکسیموس ته ورسېد. په دې لیک کې لیکل شوي وو چې که اندریو نه راستوې، عسکر تیار دي چې حمله در باندې وکړي او ټولې بادشاهۍ ته دې اور ورواچوي. بادشاه چې اوس د اندریو د وژلو په امر ډېر خوابدی و، ګیین ته مخ واړاوه. ورته یې وویل،
اوس به څه کوو؟ ملکی ته به څنګه وایو چې اندریو خو مړ دی؟ ستیفانو هم راستون نه شو، چې ولې؟
ګیین د ویدي ملکې وطن ته د تلو اراده وکړه. دی د اوښکو ټاپو ته ورسېد، خو چې د ښار په دروازې باندې د ستیفانو زوړند سر ولید، له هماغه ځایه کور ته ستون شو او پلار ته یې وویل، د ویدي ملکې ښار ته لاړم او هلته مې د ستیفانو زوړند سر ولید. که زه هم ښار ته داخل شوی وی، انجام به مې د ستیفانو غوندې و. بچه ماکسیموس ته په زړه کې ورتېره شوه. د ستیفانو له مرګه خو ښکاري چې اندریو رښتیا ویل، او اوس چې څه له ما سره کېږي، دا ټول د هغه د ناحقه خون بدل دی. بچه ګیین ته مخ ور واړاوه او ورته یې وویل،
ګینه حقیقت ووایه، مخکې تر دې چې موږ ټول عمرو په خپل خیانت اعتراف وکړه.
ګیین وویل،
اصلي ملامتي زما او د ستیفانو د ښځو په غاړه ده. دوی په موږ څه کوډې وکړې او د هغې په وجه موږ هېڅکله د ویدي ملکې ټاپو ته نه لاړو. ستیفانو دا پلان جوړ کړ چې لاندریو څخه جادوی اوبه پټې کړي.
باچا چې چیغې وهلې او د سر ویښته یې شکول، عسکرو ته وویل،
بوزی ما بوزی هغه ځای ته چې اندریو پکې ښخ دی.
عسکر حیران پاتې شول چې اوس به څه کوي. دوی ورختایي بادشاه ته یو څه هیله ورکړه. ورته یې وویل، ریښتیا راته ووایئ، که هر څه شوي دي راته ووایئ، زه د باچا په حیث درسره ژمنه کوم چې هیڅ به درته ونه وایم. عسکرو چې له ویرې رېږدېدل اعتراف وکړ چې د بادشاه له امره یې غاړه غړولې وه او اندریو یې نه و وژلی، ځکه دوی نه غوښتل چې د بېګناه اندریو وینه تویه کړي. دوی په حیرانۍ سره ولیدل چې بادشاه په غېږ کې ونیول او هر یو یې جدا جدا ښکل کړ. د بادشاهۍ په هر چوک او لویه لاره کې اعلانونه ځوړند شول چې که هر چا اندریو وموند، ډېر لوی انعام به ورکړی شي. اندریو را پیدا شو. د مور او پلار له لیدو وروسته د اوښکو ټاپو ته وخوځېد. هلته یې خلکو او ملکې د اتلانو په څیر هرکلی وکړ. ملکې وویل،
اندریو، تا زه او زما خلک ژغورلی دي. تا ته زموږ پاچا او زما میړه یې.
د اندریو د واده او بچا کېدو په مناسبت په ټاپو کې څو میاشتې خوشحالۍ وې، او په همدې وجه د اوښکو د ټاپو نوم د خوشحالۍ په ټاپو بدل شو.
Thank you.